درنو درکو د مشال رادیو په بل خبرونه کې ساسو قربا ګل ایازم وخت د سحر لس بجې دی په دې خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ او شننې او تبصرې هم در خبرو اونیس پروګرام د سولې په لور هم د خبرونې برخه ده خو لومړی د دې سات تازه خبرونه وو لومړی د خبرونو سر ټکی د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر د جامع حقانیه مشر سره ملاقات کړی په کندوز ولایت کې د طالبانو په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او د امریکا ولسمشر وایي چې له ایران سره تعمیري اړیکې پر ځای کېدلی شي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر جنان موسزئی د جامع حقانیه مشر مولانا سمیل اکثر پرون په کوړه خټک کې ملاقات کړی دی جنان موسزئی په خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې په دغه ملاقات کې د افغان حکومت له لوري د امن لپاره مخلصانه هلو ځلو په اړه مولانا سمیل حق خبر کړو په خو د مولانا سمیل حق وین مولانا یوسف شاه نن مشال رادیو ته دغه ملاقات په اړه ویل
جنان موسزئی د افغانستان کوم سفیر په پاکستان کې هغه راغلی حکومتونه په خپل ځای کې په خپل رول او کردار ادا کوي خو په دې کې زیات کردار علما کرام ادا کولی شي او مولانا صاحب څنګه د ټول علما او استاد ځکه هغه نه موږ دا توقع ده چې هغه په دې کې رول ادا کوي هغه خو دغه خواهش ته چې دا مذاکرات موږ د طالبانو سره جاري ساتو
دا ملاقات په داسې حال کې شوی چې د افغان طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې وروسته په دغه ډلې کې د نوي مشر د ټاکنې پر سر اختلافات را برسېره شوي دي او د امن خبرې ترې هم ځنډول شوي دي په خبر پښتونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ډی ایم ای وایي چې په صوبه کې روانو بارانونو او سیلابونو کې د مړو شو کسانو شمیره شپږ اتیا ته رسیدلې ده او اویا کسان ژوبل شوي دي بلخوا له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قامي اداره یا ان ډي ام اي وایي چې په ټول ملک کې د بارانونو سیلابونو له وجې یو سل نه اویا کسان مړه شوي دي د پی ډی ایم اي وایان لطیف الرحمن نن مشال اړتیا ویل چې د بارانونو سیلابونو له وجې په صوبه کې د ټولو زیات په چترال ضلع کې 15 کسان مړه شوي دي په کرک کې 11 په بردیر کې 9 په پیښور کې 2 او په کوهاټ او کرک کې 15 کسان مړه شوي دي د نوموړي په وینا چې بارانونو سیلابونو په خیبر پختونخوا کې شپږ سوه او 9 کورونو ته په مکمله توګه او 2,955 کورونو ته په جزوي توګه نقصان رسولی دی په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان تر لاندې جوړ کړل شوی فوزي عدالتونو لخوا د مرګ سزا او ربول شوی قیدی حیدر علي په سپریم کورټ کې د خپل سزا پر ضد آئینی درخواست جمع کړې دي د قیدی حیدر علي لخوا دا درخواست د دوی پلار ظاهر شاه په سپریم کورټ کې جمع کړې دي چې پکې یې وفاق دفاع سکتر داخله سکتر او جی او سی مالکند فرید جوړ کړی دي د یادونه وړ ده چې سوا سره تعلق لرونکي حیدر علي په هغه شپږو مجرمانو کې یو دی چاته چې د فوزي عدالتونو لخوا د مرګ سزا ورکړل شوې ده دا اینی درخواست په داسې حال کې جمع کړل شوې چې د تیر چهارشنبه په ورځ سپریم کورټ د فوزي عدالتونو په حق کې فیصله ورکړې وه په کابل کې د اگست د 8 په بریدونو کې د 1500 کسانو د وژنې خبره تایید شوې چې د سره د وژل شوو کسانو شمیره 1500 ته رسیدلې په دغه بریدونو کې نږدې 300 کسان ټپیان شوي دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د اداره یوناما د حکومت پر مخالفو وسلوالو غږ کړی چې پر عامو میشتو سیمو بریدونه بند کړي د یوناما لخوا پرون په یو خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي نیکولس هاسم له قوله ویل شوي چې د افغانستان خلک مقاومت لري خو وایي د کورنیو د غړو له لاسه ورکول په هیڅ ډول د توجه وړ نه دي بلخوا د امریکا د بارانو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د کابل روستۍ بریدونه غندلي او د طالبانو په ګډون پر ټولو وسلوالو ډلو یې غږ کړی چې په افغانستان کې له تاوتریخوالي لاس واخلي په همدې حال کې د هند وزیر اعظم نریندر مودي هم دا پیښي په کلکو ټکو کې غندلي دي افغان پولیس وایي چې پرون په کندوز ولایت کې په حکومت پلوه ملیشي د وسلوالو طالبانو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي د کندوز ولایت پولیسو وایان سرور حسیني پرون ویل چې دا برید په خانآباد ولسوالۍ کې د اربکیانو وسلوالو په یوه غونډه کې شوی چې دولت پلوه ملیشه ګڼل کیږي. د ده په خبره ګمان کیږي چې ډېرې وژل شوي به دغه اربکیان وي چې د وسلوالو طالبانو او د منځنۍ اشیا د هغو سخت دریځو په وړاندې جنګیږي چې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره یې بیعت اعلان کړی دی. بل خوا د وسلوالو طالبانو مین ذبیح الله مجاهد مشر لړۍ ته په رالیږلي پیغام کې د دغه برید ذمهواري منلې او د وژل شوو کسانو شمېرې یو دېرش یاده کړې ده. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې له ایران سره تعمیري اړیکې پر ځای کول ممکن دي ځکه چې د موافقې لاندې د تهران اټمي پروګرام محدود کړل شوی دی، خو نوموړی په دې فکر نه دی چې له ایران سره اړیکې په سمدستي توګه پر ځای شي. له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې چې نن به خپریږي باراک اوباما ویل لومړی باید اټمي مسله حل کړل شي. نوموړی زیاته کړه چې د ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو ترمنځ موافقې لاندې به په تهران اقتصادي بندیزونه لرې کړل شي او د دې په بدل کې به تهران خپل اټمي پروګرام محدود کړي. دا تر بل هر بدیل دغه هدف په اسانۍ ترلاسه کولی شي. اوباما وایي چې د ایران اټمي شخړه له دغه هیواد سره په نورو مسلو هم د پراخو خبرو اترو لپاره زمینه برابره کړي. نوموړي په دې اړه د شام مثال ورکړی دی. د ایران سرکاري خبري اجانس ایرنا ویلي دي چې دغه هیواد د فوج مشر د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د تهران د اټمي موافقې ملاتړ ته اشاره کړې ده. ایرنا خبري اجانس وایي جنرال حسن فیروز آبادی چې د دې موافقې په اړه اندېښمن دي، خو د موافقې شاوخوا شپاړس مثبت ټکي یاد کړي دي. نوموړي د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله خامنئی له نږدې پلویانو څخه دی چې تر اوسه یې په رسمي ډول د موافقه نه منلې او نه رد کړې ده. ایرنا خبري اجانس وایي چې د فوج د مشر څرګندونې یو داسې لوی بدلون ښایي چې محافظه کاران د دې موافقې په اړه له منځلارو سره یو ځای کړي. ټاکل شوی چې د ایران پارلمان او د ملي امنیت شورا چې د دغه هیواد تر ټولو لوی امنیتي مسلو باندې پرېکړې کوي په راتلونکو ورځو کې پر دې غور وکړي. دا تر دې مهال د مشال لړۍ خبرونه. درنو درکو تاسو د مشال رادیو د سهار لس بجو خبرونه ته غوږی. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم داراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی هم شئ. د حقانی مدرسې منتظمین وای د افغان حکومت په غوښتنه کې د لشي مولانا سمیع الحق د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مذاکراتو منځګړیتوب وکړي. خو کارپور رحیم الله یوسف زی وای
افغان طالبان دا د مولانا سمیع الحق په وینا باندې د بل په پاکستاني عالم دین په وینا باندې خپل چینو نظر نه متیر.
په افغانستان کې د وسلوالو بریدونو مخنیوي لپاره حکومت لسه پکار دی. کارپور نصر الله ستانکزی وای
سوله له افغانانو سره سوله وکړي او همدارنګه لویه عمده خبردار چې په خپل امنیتي او استخباراتي ستراتیژي باندې سره کتل.
د خبر اجنسی چارواکي وای په جمبروت کې د هیزي ناروغي درملنې لپاره میډیکل کیمپونه جوړ کړي، خو مقامي خلک شکایت کوي.
ګورنمنت چکم نه غوښتل پکوړي چې دلته میډیکل کیمپونه ولګي، هغه ټیمونه راولګي، خلک چکم ستونزې سره مخ دي، دلته دارو کړی شي.
پونیس پروگرام د اصولو په لور کې مو د عدم تشدد ټکنیکونو موضوع څېړلې.
نو دا ډیر شي خلکو د فشار بنا چې کوم خلکو اختیار مرتکز کړی وي یا وسایل مرتکز کړی وي هغه مجبور شي چې منصفانه تقسیمي.
په خبرونه کې نور رپورټونه شننې او تبصری هم لرو. لمشال رادیو سره اوسه. قدرمن اوردن کو تاسو د مشال لري خبرونه ته غوږی. د حقانیا مدرسې منتظمین وای د افغان حکومت په غوښتنه کې دی چې د دې مدرسې مشر مولانا سمیع الحق د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مذاکراتو منځګړیتوب وکړي. دا خبره تر هغې وروسته کیږي چې اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د مولانا سمیع الحق سره پرون ملاقات کړی دی. یا دی وی چې د مولا عمر په شان د طالبانو اوسنی مشر مولا تر محمد منصور هم د پاکستان په دغه حقانیا مدرسې کې زده کړې کړې دي او دغلته چارواکي وایي چې له هم دغه وجه مولانا سمیع الحق یو مهم رول لوبولی شي. بشیر غواخ په دې اړه دا رپورت لري.
د خیبر پختونخوا په اکوړي کې د حقانیه مدرسې بیان وایي افغان حکومت ری غوښتي چې د دوی مشر مولانا سمیع الحق د طالبانو او افغان چارواکو ترمنځ د خبرو ماته شوې لړۍ جوړه او په مذاکراتو کې د مرکچي رول ولوبي. د مولانا سمیع الحق ویان مولانا یوسف شاه نن مشال ریډیو ته وویل چې پرون اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسازی اکوړي ته ورغلی و او د څلورو ګنټو په ملاقات کې د افغان ولسمشر اشرف غنی دا پیغام ورته رسولی دی. مولانا یوسف شاه وایي مولانا سمیع الحق به د افغان حکومت او د ملا اختر محمد منصور د ډلې سره چې د طالبانو د تحریک ډېره برخه یې تر لاس لاندې ده مذاکراتو ته لار هواره کړي.
افغانستان پاکستان کے حکومتوں نے رول اور کردار ادا کی خوبری کے زیادہ کردار علماء کرام ادا کی مولانا سے کیونکہ لٹول علماء استاد توقع کے رول ادا کی اگر خدا کا خواہش کا مذاکرات منگا طالبان سر جاری ساتھ.
بلخوا اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسازی پر خپل ټویټر پاڼه ویلي چې هغه له مولانا سمیع الحق څخه د مذاکراتو د منځګړتوب نه بلکې د یو عالم په حیث د سولې لپاره د غږ پورته کولو غوښتنه کړې وه. یاد دوی چې د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور په شمول ګڼ نور مشران طالبان له حقانی مدرسې فارغ دي. ملا منصور دوه هفتې مخکې ځان د ملا محمد عمر پر ځای نوی مشر اعلان کړ. ملا عمر خواوشا دو کال وړاندې مړ شوی چې طالبانو یې دوه هفتې وړاندې مرګ ته اید کړ. تر هغې وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو شروع کړې لړۍ قطع شوه. مولانا یوسف شاه مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د دوی مشر مولانا سمیع الحق څو ورځې مخکې د افغان طالبانو د یوې ډلې سره ملاقات کړی و او افغان سفیر ته یې ویلي دي چې طالبانو ته د خبرو د دوباره شروع کولو لپاره لږ وخت ورکړي.
مولانا صاحب دغه ورته چې په دې وخت کې طالبان د سدمې په حالت کې وي، د پریشانۍ په حالت کې وي. د هغوی مشر ملا محمد عمر رفال شوی ده، د هغې په وجه سره هغه خپل سفینه منظم کولو کې لګیا دي. نو که تاسو هغې ته لږ مهلت ورکړئ او سره ورسره د هغې جایزې مطالبې هم جایز شرایط هم تاسو عمر.
مولانا سمیع الحق ځان ته له دې کبله د طالبانو پلار وایي چې ډېر طالب مشرانو د هغه په حقانیه مدرسه کې زده کړې کړې دي. د طالبانو پر چارو ژور نظر لرونکي څېړونکي رحیم الله یوسفزی وایي د طالبانو جګړه یوه لویه سیاسي مسله ده چې پاکستان پکې اغیزمن منځګړتوب کولی شي خو سمیع الحق نه.
شخصي کار نه دی، افغانستان حکومت پاکستان حکومت پکې هم یو رول لوبوي او پاکستان حکومت طالبان مذاکرات لیس ته راوستي دي او اوس هم کوشش کوي چې دا خبرې بیا شروع شي. زه فکر نه کوم چې افغان طالبان به د مولانا سمیع الحق په وینا باندې یا د بل د پاکستاني عالم دین یا سیاسي شخصیت په وینا باندې یا خپل چې دی نو نظر نه به تیر شي او هغوی به یا به جنګ ودرې یا به ډکبندي وکړي یا به روغ جوړه وکړي.
د یادونې دا چې د ملا عمر د مرګ تر تایید او ملا اختر محمد منصور د نوي مشر کېدو تر اعلان وروسته په طالبانو کې د مشرولۍ پر سر اختلافات رامنځته شوي دي.
درنو درکو بشیر غواخو چې تاسو ته رپورت وړاندې کولو. د کابل ښار په دریو وروستیو ځانمرګي او ډلیز حملو د 400 نه زیات خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د جمعې په شپه د شهید سیمه او د جمعې په ماښام بیا باغ بالا ته نږدې د پولیس اکاډمۍ او وروستو بیا د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د اطلافي ځواکونو یو مرکز د خونړیو ځانمرګي او ډلیزو حملو شاهدان وو. په همدې حال کې د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې وسلوالو مخالفینو د خپل منځي اختلافاتو د پټولو او وړتیاو د ښودلو په خاطر د حملې کړې وي. یوسف خان زدران نور حال راکوي.
د پایتخت کابل اوسیدونکي له څه باندې شلو ورځو نسبي آرامۍ وروسته په تیرو دوه شپو کې د خونړیو انتحاري انفجاري او ډله ییزو حملو شاهدان وو. هغه حملې چې سلګونه کورنۍ غم ته کېنولې دي. تر ټولو تازه شمېرنې چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت خپرې کړې دي ښیي چې د مرکز کابل په وروستیو دریو حملو کې شاوخوا 416 کسان مړه او ټپیان شوي دي. شاه شهید، افشار او قصبه هغه سیمې دي چې د 4 ساعتونو څخه په کمه موده کې د وسلوالو مخالفینو د چاودېدونکو انتحاري او ډله تروریزو حملو هدف ګرځېدلې دي. د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو د څېړنې مشر فریدون عبیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د هیواد کشفي او استخباراتي بنسټونه سخت په لټه کې دي چې پیدا کړي د دې حملو تر شا څوک دي. اوس لا وختي دی چې ووایو کومه ډلې په دې حملو کې لاس درلود، ولې وړاندې له دې د سولې او امنیت دښمنانو په هر نوم مسؤلیت اخیستی دی. د استخباراتي او کشفي بنسټونو څېړنې روانې دي تر څو د دې حملو اصلي ترکونکي او ترسره کونکي پیدا کړي. د جمعې په ماښام هغه مهال چې د پولیسو اکاډمۍ افسرانو او محصلینو غوښتل د اکاډمۍ ساحې ته داخل شي، یو کس چې د ملي پولیسو لباس یې په تن و دغه اکاډمۍ ته د ننوتو په دروازه کې ځان ته چاودنه ورکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغو انتحاري حمله کې له څلوېښتو څخه ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. له دې حملې څخه شاوخوا درې ساعته وروسته په یوه بله پیښه کې وسله والو کسانو د چاودېدونکو موادو څخه ډک موټر ته د قصبې په سیمه کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو قرارګاه ته نږدې چاودنه ورکړه او دوه نورو وسله والو په دغه ځای ډزې پیل کړې. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو د خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې په دغه حمله کې د قاطع ماموریت یو غړی او اته نور قراردادیان وژل شوي دي. خو له دې حملو څخه غټه یوه چاودنه د جمعې په شپه ناوخته هغه مهال د شاه شهید په سیمه کې وشوه چې خلک په خواږه خوب ویده وو. حکومتي چارواکي وایي چې په دغه پیښه کې 14 ملکیان وژل شوي او شاوخوا 400 نور ټپیان شوي دي. د پولیسو پر اکاډمۍ او د ایتلافي ځواکونو پر مرکز د حملو مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی، خو د شاه شهید د خونړۍ حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. له دې سره د امنیتي چارو کارپوه میرزا محمد یارمند وایي چې وسلوالو مخالفینو د دې لپاره په یو وخت دا حملې وکړې چې د خپل منځي اختلافاتو څخه د خلکو پاملرنه لرې کړي. برداشت داسې وو چې د ملا عمر له مرګ وروسته د طالبانو په لیکو کې ستونزې پیدا شوي او په افغانستان کې جنگ پاشل کیږي. یو شمېر نور امنیتي کارپوهان او عام خلک بیا د دې حملو د غندلو تر څنګ وایي چې حکومت دې د غندلو له پالیسۍ ووزي او باید د حملو د مخنیوي لپاره اقدامات جدي کړي. دوی وایي په ډېرو انتحاري او چاودېدونکو حملو کې ځینې حکومتي چارواکي او خاصې کړۍ لاس لري او له دې لارې هڅه کوي چې د سولې روانو خبرو په وړاندې احساساتونه راوپاروي.
درنو اوریدونکو بشال راډیو ته تاسو غوږ په افغانستان کې د طالبانو د نوي مشر تر ټاکل کېدو وروسته د وسلوالو حملې زیاتې شوې دي چې پکې ګڼو ولسی کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په همدې ترڅنګ په دې وروستو ورځو کې یوازې په کابل کې په بمي چاودنو او بریدونو کې 150 کسان وژل شوي دي. په افغانستان کې د وسلوالو لخوا د اوسنۍ ناامنیو په اړه زموږ همکار هدایت سلطانی له کارپو نصرالله ستانکزی سره مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
ستانکزی صاحب، ستاسو په فکر په کابل کې د سختو امنیتي تدابیرو باوجود پرله پسې وسلوالو بریدونه کړي دي، د افغانستان حکومت څنګه کولی شي چې د داسې حملو مخه ونیسي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان دولت مختلف لارې لري. یوه لاره دا ده چې باید پاکستاني مقامات ته ووایي چې د دوستۍ په جامعه کې د مملکت نور ونه زیاتي او د پاکستان سره له دغه نرم سیاست نه باید استفاده ونه کړي. نور کفایت کوي د پاکستان د مداخلاتو په ارتباط کاملا ټول مسایل واضح او روښانه په بهرني سیاست کې. په داخلي سیاست کې باید د خلکو همکاري را جلب کړي. خلک باید ځان راضي وساتي، سوله له افغانانو سره سوله وکړي او همدارنګه لویه عمده خبر دا ده چې خپل امنیتي او استخباراتي ستراتیژي باندې سره کتنه.
د طالبانو د نوي مشر د ټاکلو وروسته په افغانستان کې د طالبانو حملې زیاتې شوې دي او له طالبانو سره د سولې خبرې هم وزندېدلې. ستاسو په فکر دا بریدونه به له طالبانو سره د سولې پر خبرو له دې مخکې څه تاثیر وکړي؟
زه فکر کوم چې اساسي خبره دا ده چې پاکستان غواړي په دغه حرکت سره دوه خبرې توجیه کړي. یو په مخامخ جګړو کې طالبانو د افغانستان د پوځونو په مقابل کې ماته وکړه خلاف د تصور کولای شو چې اول پنځه شپږ میاشتې کې د افغانستان ډېرې برخې تر کنټرول لاندې راوړې وه چې هغې نتیجه ورنه کړه، بلان په تروریستي اعمالو یې لاس پورې کړ. دوم مسله دا ده چې پاکستان غواړي د طالبانو متشتت یا تیت شوي غورځنګ ته په خپلو دغه حرکاتو بېرته اتحاد ورکړي. په هر صورت زه فکر کوم که چېرې طالبان متحد نه اوسي، طالبان نور وجود نه لري، سولې مذاکرات باید مستقیما له پاکستان سره اوسي. پاکستان دا جګړه اعلان کړې ده او کچېره طالبان متحد اوسي او د افغانانو په ایمان مذاکرات تکینه دا به ډېره خبرې چې د افغانستان دولت باید دوام ورکړي.
سنګه چې په اوسنۍ حالاتو کې افغان امنیتي ځواکونو له کومو ننګونو سره مخامخ دي؟
زه فکر کوم چې ډېر لویه ستونزه د افغانستان بلسه د افغانستان پوځونه د اوږدمهاله جګړې سره مخامخ دي او په عین زمان کې اوس په هواد څوک جګړه کوي. له یو نامتوازن جګړې سره مواجه دي او له استخباراتي جګړې سره بران استخباراتي جګړه یو ستونزه له بل خوانه یو اعلان شوی جګړه چې له بهر نه په افغانانو او د افغانستان په ورتوال پوځونو تحمیل شوی دی بل چلنج
کارپو نصر الله ستانکزی چې مشال راډیو سره مرکه کول
دا مشال ریډیو دا
مشال اړیکو تاسو غواګي درنور بدونکو په خبر پښتونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزي صوبایي اداره یا پی ډی ایم ای وایي چې په صوبه کې روانو بارانونو او سیلابونو کې د مړو شو کسانو شمیره شپږتیا ته رسیدلې ده او اویا کسان ژوبل شوي دي. چارواکي وایي چې د سیلابونو له وجې تر ټولو زیات چترال ضلع متاثر شوی ده. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال اړیکو خبریال احمد الله رقبي.
د پی ډی ایم ای د مطبوعاتو افسر لطیف الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې بارانونو او سیلابونو له وجې په صوبه کې د ټولو زیات په چترال ضلع کې 15 کسان مړه شوي دي. په کارک کې 11، په بردیر کې 9، په پېښور کې 8 او په کوهاټ او شانګله کې 15 کسان مړه شوي دي. د نوموړي په وینا چې بارانونو او سیلابونو په خیبر پښتونخوا کې 499 کورونو ته په مکمله توګه او 2925 کورونو ته په جزوي توګه نقصان رسولی دی. دې ترڅنګ د این ډی ایم ای چارواکي احمد کمال مشال ریډیو ته وویل چې بارانونو او سیلابونو له وجې په پنجاب صوبه کې 48 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 3، په بلوچستان صوبه کې 14، په گلګت بلتستان کې 8 او په قبایلي سیمو کې 6 کسان مړه او 3 جوبل شوي دي. د نوموړي په وینا چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان نه علاوه په نور ملک کې بارانونو او سیلابونو د 2300 کلو د 12.5 لک پورې خلک متاثره کړي دي او د متاثرینو لپاره 1 اویا امدادي کیمپ پونه جوړ کړی شوی دی چې پکې 1,30,000 نه زیات کسان میشتي. په ملک کې د بارانونو او سیلابونو په حق له موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض وایي چې په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبې په مختلفو برخو کې باراتلونکي 3 نه تر 4 ورځو پورې دمې دمې سره بارانونه وریږي. د نوموړي په وینا چې د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیندونو، خړونو او نهرونو کې د اوبو کچه تر ډیره حده کمه شوې ده او صرف په سیند دریاب کې د سکر او ګدو بیراجونو په مقام د اوچتې درجه سیلاب دے. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د سولے پر لو
یو نا سا بدر شو په بس دغه مړی مرا ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه لژوند د سره نسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کی
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور بند کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
درنو درکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غواګي ساسی پام یو بل رپورٹ پا لورا گرزم ڈیلی ٹائمز رسپانڈی کی کسو هم دا پاکستان سپریم کورٹ دا تیری چار شنبی پا ورز دا نهو فوزی عدالتونو دا کار پا حق کے فیصلہ ور کردی او وزیراعظم هم دا تاریخی پریکڑا بللی خو پا دی اڑا پا ٹولن کی ڈیری اندخنی رپورٹ تشبی دی دا مقالی نوری مهم برخی در تا زما همکار انیس اجمر باندی کبی
ډیلی ټایمز رسپانلی کې د پاکستان سپریم کورټ ولس کسیزه بنچ د یو اشتم آئینی ترمیم او د آرمی اکټ تر لاندې د نهه پوځي عدالتونو د برقرار ساتلو منصوري ورکړې ده. د چهارشنبه په ورځ د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې د پوځي عدالتونو په اړه د کیس اورېدنه وشوه چې پکې یو لس ججانو د پوځي عدالتونو په حق کې او شپږو یې په مخالفت کې رائے ورکړې. په سپریم کورټ کې زیاتره کسانو د 13 آئینی ترمیم چې پکې د ججانو د تکرری خبره شامل ده پر ضد هم درخواستونه خارج کړي دي. د دې پریکړې تر مخه هغه مقدمه چې د پوځي عدالتونو لخوا بشپږو وسلوالو ته د 500 سزا ورکول کېده خارج کړل شوې ده. مقاله لیکي د عدالت د پریکړې په ټولنه کې عام خلک او قانوني پوهان خفا او اندېښمن کړي دي. د پریکړې ته داسې کتل کېږي چې دا د یو بل متوازی عدالتي نظام پرانستل دي چې د شفاف مقدمو او اوریدونکو په اړه غوښتنو ته ځواب نه وایي. د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسیشن به د اګست په 12 یو غونډه کوي چې پکې به د سپریم کورټ د پریکړې پر ضد د پیټیشن کولو په اړه غور کیږي. په همدې حال کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پوځي عدالتونو په حق کې دا پریکړه یو تاریخي او یو داسې فیصله بللې ده چې د پارلیمان بالادستی برقرار ساتي. بلخوا د رپورټونو په حواله د پاکستان د کورونا چارو وزارت د صوبایي اپیکس کمیټو لخوا وړاندې کړل شوی په 600 کیسونو کې 340 ته حتمی شکل ورکوي. وزیر اعظم نواز شریف پر دې خبره ټینګار کړی دی چې په غیر معمولی حالاتو کې باید غیر معمولی ګامونه پورته کړل شي. مقاله لیکي په داسې حال کې چې د سپریم کورټ د دې پریکړې سره د ترهګرۍ پر ضد جګړه یا مبارزه پیاوړې شي او ترهګرو ته به زیان ورسیږي. نواز شریف پر دې خبره زور راوړي چې د پارلیمان د مضبوطۍ لپاره باید ټول ګوندونه ملاتړ وکړي. ډیلی ټایمز لیکي دا پریکړه پر دې لحاظ سره تاریخي ده چې دا د هغه عدالتي نظام ناکامي ښیي چې پکې د وسله والو او د هغوی د فعالیتونو د له منځه وړلو لپاره د ترهګرۍ ضد عدالتي ډانچه شامله ده. د پاکستان پارلیمان د پېښور په آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د پوځي عدالتونو جوړولو لپاره د 21 آئینی ترمیم او د آرمی ایکټ منصوري ورکړې وه.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
نرمو دونکو تاسو د مشال اړیو خبرونه ته غواګی د خبر ایجنسی په جمرود کې د هیزي ناروغي خوره شوې ده. د جمرود اوسیدونکو د صحت له محکمې نه غوښتنه کوي چې د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي. خو د خبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وایي چې په دغه سیمه کې د درملنې لپاره میډیکل کیمپونو د لګولو او متاثر شوو کسانو علاج یې پیل کړی دی. فرهاد شینواری نور تفصیلات راکوي.
د خیبر جنسی جمرود خلک وایي چې دلته د هیزي ناروغي خوره شوې ده او په لسګونه ماشومان ترې متاثر شوي دي. د خیبر جنسی د صحت محکمه هم وایي چې د جمرود غونډي علي مسجد او بکر آباد نه د دغه ناروغي زیات ماشومان جمرود سیول روغتون ته راوړل شوي دي او یو ماشوم ترې ساه هم ورکړې ده. د جمرود اوسیدونکو احسان الله وایي چې دلته دغه ناروغي مخ په خورېدو ده او د متاثر شو کسانو علاج دی وکړل شي.
دلته څو ورځو نه زه چې کوم مریضان دي هغه کې به انتهای اضافه شو یا خلکو ته ډېرې ستونزې په مخه یې. ګورمنټ چې کوم دی هغه پکوړي چې دلته میډیکل کیمپونه ولګوي هغه ټیمونه راولګي خلک چې کوم ستونزې سره مخ دي د تدارک کړی شي.
او د یاد سیمې او بلتن سید زمان په دې اړه وویل
چکله برون نو شي پټول ملک د هیزه شو گیډي بیره د زیاتی شي خو دلته زکه زیاتی چې دلته د موږ سره لکه سره چډره پسماندا علاقہ خل غریبان دي دلته څوکي زهمیت نه ورکوي کبره لکه کې سی بیمار شي فوري تور باندې خل غیر شي ول ټیمونه ورشي ډاکټر هسپتال نه راشي خکیر یو شي الان کله شي نشته نو ډیره زیاته شوی دا او خلکو ته مر خطر تر پیښه شو الان کې موږ په نو مطالبه کولې کڅ څنګه نور خلکو له سہولت ورکي د سیمه له راکې
د خیبر جن سایپ جمرود کې د هیزه ناروغي د مخنیوي په حق له مشکل د خیبر جنسی د صحت محکمې او چارواکي ډاکټر نصرت شاه سره رابطه وشوه. نو دوی وویل چې موږ نن د جمرود په علي مسجد سیمه کې یو میډیکل کیمپ لګولی وو او خواوشا 1500 کسانو معاینه مو کړې ده او د بیان مهم ورکړې دي او په نورو سیمو کې به هم دغه کیمپونه لګوو. د خیبر جنسی د جمرود خلک وایي چې دلته دی د هیزي ناروغۍ د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پور تکړل شي او د ټول جمرود سروې دی وکړل شي او بازارونو او کلیو ته دی د صفاو بور کولو بندوبست هم وکړل شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
یالو خزو د ژوند د لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په 9:30 بجې په ژوندې پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې ل مشال ریډیو واوره زما د مليحه امیرزاده سره.
درنو درکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی او سوخ شوي دی د سحر لس نیمه بجې د خبرونو لنډیز به واورو او بیا به رپورټونو ته ادامه ورکړو. د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر جنرال موسوی د جامعه حقانیه مشر مولانا سمجاک سره پرون په اکوړه خټک کې ملاقات کړی دی. جنرال موسوی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دغه ملاقات کې د افغان حکومت له لوري د امن لپاره مخلصانه حالو ځلو په اړه مولانا صدر الحق خبر کړو. په خبر پښتونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې صوبای اداره یا پی ډی ایم ای وایي چې په صوبه کې روانو بارانونو سیلابونو کې د مړو شوو کسانو شمېره شپږ اتیا ته رسېدلې ده او اویا ژوبل شوي دي. بلخوا د قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره این ډی ایم ای وایي چې په ټول ملک کې د بارانونو سیلابونو له وجې یو سل نه اویا کسان مړه شوي دي. په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد د قومي اکشن پلان تر لاندې جوړ کړل شوي پوځي عدالتونو لخوا د مرګ سزا او ربول شوي قیدي حیدر علي په سپریم کورټ کې خپلې سزا پر ضد آئینی درخواست جمع کړی دی. په کابل کې د اګست د اووه نېټې په بریدونو کې د پنځلس نورو کسانو د وژنې خبره تایید شوې چې دې سره د وژل شوو کسانو شمېره یو پنځوسو ته رسېدلې ده. په دغه بریدونو کې نږدې درې سوه کسان ټپیان شوي دي. افغان پولیس وایي پرون په کندوز ولایت کې په حکومت پلوه ملیشي د وسلوالو طالبانو په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه دوهویشت کسان وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې له ایران سره تعمیري اړیکې پر ځای کول ممکن دي ځکه چې د موافقې لاندې د تهران اټومي پروګرام محدود کړل شوی دی. نوموړي دا خبره له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې کړې چې نن بخبرېږي. او د ایران سرکاري خبرې ایجنسی رنا ویلي دي چې دغه هیواد د پوځ مشر د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د تهران د اټومي موافقې ملاتړ ته اشاره کړې ده. دا خبرونه لنډیز مو واوریدلو. درنو اوریدونکو او وزو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړیو خبریال ریاس مساخیل د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټي کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې صوبایي قانونونه پاټا یا د صوبې د واک لاندې قبایلي سیمو ته غځولو په تیارۍ لیک کړی دی او وایي چې دغه لړکی صوبایي حکومت چیف سیکرټري ته د یوې سمرې تیارولو او د هغې د ولسمشر نه د منظورولو هدایت کړی دی. خو د دې هر څه باوجود د دغې سیمې اوسیدونکو نه چا څه تپوس کړی او نه دغه لړکی د شعور او آګاهۍ دپاره څه اقدامات شوي دي. اداریه وایي چې د صوبایي قانونونو پاټا ته غځولو سره یوه یره دا هم پیدا کیږي چې ګنې حکومت به دې سیمو کې هم ټیکسونو اسانه ختم کړي او د بندوبستي سیمو پرنګ به دا خلک هم د اکسایز او ټیکسیشن په ګډون ټول ټیکسونه ورکوي. خو دا کار په آئین کې د ترمیم نه بغیر ممکن نه دی او دې لپاره په دې موقع سویل د وخت نه وړاندې دي. البته د اقدام سره به د پاټا خلکو ته هم د صحت، تعلیم، ترانسپورټ او اطلاعاتو په ګډون هغه ټول حقونه په لاس ورشي کوم چې د بندوبستي سیمو خلکو سره دي. اداري اخره کې لیکي چې دې لړکي سنجیده کوشونه پکار دي او یوازې د صدر نه د سمرې منظورول پوره نه دي بلکه هغه ټول اسانې چې د قانون مطابق د اولس حق دی باید چې اولس ته ورکړي شي او همدا بعد دغه سیمې د مسلو د حل سبب جوړیږي. او د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه اسلامي نړۍ کې د ترهګرۍ په تازه کاروایانو لیکلې ده او وایي چې وړاندې ورځو کې افغانستان کې په پولیس اکیډمۍ او پوځي کمپاؤنډ حملو کې تر پنځوسو زیات کسان مړه شوي دي. دا راز د سعودي عرب په یو پوځي جومات کې هم چاودنه شوي چې پکې یو شمېر خلک مړه شو. د دې ترڅنګ افریقایي ملک مالی کې وسلوالو په یو هوټل قبضه کړی چې پکې غیر ملکی سیلانیان هم گیر دي. اداریه وایي چې د افغانستان په خپلا طالبانو په سر اخست ده او په دې کې پولیس اکیډمۍ کې شوې حمله ځانوجون کې وا او ځانوجون کې حمله ور هم د پولیسو وردی اغوستې وا. دا شان د سعودي عرب حملې زمواري داعش من لیدا. اداریه اخره کې لیکي هر څوک اسلامي نړۍ کې مختلف وسوال ډلې په مختلفو نمونو ترهګر کاروایانې کوي لکه پاکستان، افغانستان کې طالبان، منځي ختیځ، عراق او شام کې داعش، نایجیریا او خوشا سیمو کې بوکو حرام او سومالیا کې الشباب. خو د دې ټولو مقصد یو دی چې اسلامي نړۍ غیر مستحکم او ناکلاره کړي او د دې مخنیوي لپاره به ټول اسلامي نړۍ لا یو موټی کېدل وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. د جرمنی غرق خبری ارژانس ډاچ ویله په یو لیکنه کې په پاکستان کې د فوزی عدالتونو په حق کې د سپریم کورټ فیصلې ته کتنه کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د سپریم کورټ فیصلې ډېرې پوښتنې راپورته کړې دي. بلخوا ان بی سی نیوز ویب پاڼه لیکي په افغانستان کې په روان کال کې د نامنیو پیښې ډېرې زیاتې شوې دي. په مقاله کې په دې بحث شوی چې د تشدد په پیښو کې د زیاتوالي وجوهات څه دي. د دغه لیکنو مهمې برخې له ملیحا امیرزاده نه اورو.
دویچه ویلې خبری ایجنسی کې په پاکستان کې د لسو کالو لپاره که د پوځي امیر په موجودګۍ کې هم د ترهګرۍ مخنیوی ونه شو نو بیا پوځي عدالتونه یې څنګه حل کېدی شي. په هیواد کې دننه فعالانو د پوځي عدالتونو د بحالۍ په اړه د سپریم کورټ پر فیصلې پوښتنې راولاړې کړي دي. د ځینو په فکر په هیواد کې متوازی عدالتي نظام جوړول بې منطقه دي. کارپوهان وایي له دې ګام سره دا مهم پیغام رسیږي چې د هیواد غیر پوځي قانوني نظام دا ومنله چې د ترهګرۍ په کیسونو کې دوی انصاف نشي ورکولی. اجانس وای دوی تر فشار لاندې راغلل او واګیه پوسټه وسپارلې. واشنگتن کې میش یو کارپو وارث حسین وای چې په پاکستان کې اکثره داسې فکر کیږي چې کله غیر پوځي حکومت د صلاحیت او یا ژمنتیا د نه لرلو له امله ناکام شي نو بیا پوست خپلو هدفونو د حاصلولو لپاره مخې ته راځي. خو نوموړي بیا خبرداری ورکوي چې دغه عدالتونه د هغو سیاسي باغیانو او یا ډلو خلاف استعمالېدی شي چې د ډېرې مودې راهیسې پوست غوسه کړی و. اژانس لیکي اوس چې پوست په کنټرول کې دی هغه امید ختم شوی دی چې ویل کېدل پارلماني جمهوریت به په پاکستان کې په انساني حقونو کې بهتري راولی. بلخوا این بی سی نیوز ویب پاڼه لیکي په افغانستان کې تشدد په زیاتېدو دی. ویب پاڼه د مسلح ډلو په اړه لیکي چې ځینو ته په کابل کې د حکومت ملاتړ حاصل دی. دوی ارباکي نومیږي او د ځایي پولیسو په ډول کار کوي. بلخوا نورې ډلې حکومت د نسکورولو لپاره جنګیږي او داسې ډلې هم دي چې مجرمان پکې شامل دي او د افغانستان په بېلابېلو برخو کې بې ثباتي خوروي. ویب پاڼه لیکي په افغانستان کې ولسي مرګ ژوبله یو ریکارډ شمېر ته رسېدلې چې د روان کال په شپږو میاشتو کې 1,522 کسان وژل شوي او 3,329 ژوبل شوي دي. په 2009 کال کې د ملګرو ملتونو تر مخه هغه کال 1,052 کسان وژل شوي او 1,499 کسان پکې ژوبل وو. په داسې حال کې چې راتلونکي کال ټول بهرني ځواکونه په مکمل ډول له افغانستان نه د وتو په حال کې دي. حکومت وایي چې په دغه هیواد کې د 1,015 په منځ کې افغان پوځیان او پولیس والا هر ورځ وژل کیږي. ویب پاڼه د افغانستان د کورنیو چارو پخواني مرستیال وزیر او د حکومتي پالیسیانو یو تنقید کوونکی لیوټیننټ جنرل عبدالهادي خالد دخلی لیکي چې که په افغانستان کې حالات همدغه شان وي نو پر نړۍ او په تیره په امریکا به یې ژور اثرات وي. دیوای په 1999 کې شوې غلطي یو وارې بیا تکرارېږي. نوموړي په هیواد کې د تشدد د سیوا کېدلو لامل د بارنیو ځواکونو وتل او په هیواد کې په عمومي ډول ملاتړ کمېدلو ښودل. نیټو په افغانستان کې خواوشا 14,000 پوځیان لري چې 10,000 پکې امریکایان دي. په 2011 کال کې هلته 1.5 لک سرتېري وو.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال اړیو ته تاسې غوږ درنو اوریدونکو اوس تاسې لپاره یو په نړیوال موضوع هم رپورټ لرو. عرب جنګیالو د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلاف په مرسته د یمن په جنوب کې یو بل مهم ښار نیولی دی او حوثي شیعه یاغیان یې په شا تمبولی دي. له تېرې ورځې په جګړه کې چې د یمن په جنوب کې وشوي د متحده عرب اماراتو درې امنیتي سرتېري هم پکې وژل شوي دي. فریبه ظاهر نور تفصیل راکوي.
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ځواکونو پرون د یمن په جنوب کې زنجبار ښار له حوثي شیعه یاغیانو ونیو. د سیمې اوسیدونکي او عرب ځواکونه وایي په دې سره یې حوثي شیعه یاغیانو ته سخته ضربه ورکړه. زنجبار چې د ابیان ایالت مرکز دی د دغو ځواکونو یو مهم هدف و. د عدن تر ساحلي ښار وروسته چې تېره میاشت د حوثیانو له لاسه ووت دا څلورم مهم ښار دی چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف لاسته ورځي. د عربي متحده اماراتو رسمي خبري اژانس پرون وویل چې د دوی درې سرتېري چې د ائتلاف غړي وه او په یمن کې جنګېدل وژل سوي دي. ویل کېږي دغه سرتېري د هغو ماینونو د چاودېدو په نتیجه کې وژل سوه چې حوثي یاغیانو د زنجبار ښار ته د ورتګ په عمومي لاره کې ځای پر ځای کړي وو. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د مارچ میاشتې راهیسې په یمن کې د حوثي شیعه یاغیانو په وړاندې جنګېږي ترڅو د یمن پر ځول سوی حکومت بېرته واک ته ورسوي. حوثیانو د تیر سپتمبر په میاشت کې د یمن پلازمېنه سنا لاندې کړې وه. د ائتلاف ځواکونه د هوایي ځواک، پوځي روزنې، ټانکونو او درنو وسلو په لېږلو سره د حوثي یاغیانو په وړاندې ځواکونو سره مرسته کوي. هغه یمني ځواکونه چې د دغه هیواد په جنوب کې جنګیږي او د خلیج هیوادونو ملاتړ ورسره دی د حوثیانو په وړاندې پرونی جګړو کې په جنوبي الدالیا ولایت کې هم پرمختګونه کړي دي. دغو ځواکونو وروسته له هغه چې عدن ښار یې له حوثیانو څخه ونیو هلته یې خپلې پوځي اډې جوړې کړې.
مشال اډیو ته تاسو وګورئ فریبا ظاهر وشه تاسو ته رپورت وړاندې کولو. د افغانستان په هلمند ولایت کې د بشري د حقوقو دفتر وای په تیرو شپږو میاشتو کې د ملکی خلکو مرګ ژوبله کې 12% اضافه شوې ده. دوی دغه مرګ ژوبلې وجه د جنگ دواړو خواوی بې پروايي او ناامنۍ بولي. نور تفصیل په دې رپورت کې ورو.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د صحافي دفتر مسؤل محمد بلال صدیقی وایي د تیر کال په پرتله د روان کال په اول شپږ میاشتو کې د ملکي خلکو تلفات 12% ډېر شوي دي. صدیقی وایي د تلفاتو د زیاتوالي یو لامل دوامداره ناامنۍ او وسلوال بردونه دي. هغه ازادي راډیو ته وویل د جنګونو پر مهال د ملکي کسانو ژوند ته نه پاملرنه او په اکثر مواردو کې د ملکي کسانو څخه د سپر په ډول کار اخیستل کېږي. محمد بلال پر حکومت او طالبانو تور پورې کړ چې د جنګ له قوانینو سرغړونه کوي او د ډول ډول وسلو او د سوچ استفاده کوي چې لامل یې ملکي کسانو ته مرګ ژوبلا وړي.
دلته مثلا یو څو پیښې وشوې چې دولت مسؤول کې چاته ملکي تلفات رامنځته شو. مثلا په سنګینو ولسوالۍ کې هلته زه خبرې مونږ ملکي تلفات درلودل هغه مسؤولین د دولت وو او په عین زمان کې مخالفین دولت. دلته په دې شپږ میاشتو کې په هلمند کې یو د ملکي تلفاتو مسؤلیت لږ ذره زیات یې په مخالفین مسله پورې مربوط ده او دولت پورې هم زه خبرې قضایا مربوط کېږي.
محمد بلال صدیقی وویل د دوی سره په تیرو شپږو میاشتو کې راجستر شوي شمېرې ښیي چې تر دې دمه درې سوه دوه شپېته تنو ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې له دې جملې یو سل اته ویشت مړه او دوه سوه څلور دېرش کسان ټپیان شوي دي چې اکثره ښځې او ماشومان دي. بلال وویل ځان مرګي بردونه د مین چاودنې او د ملکي کسانو د کورونو څخه استفاده د دې تلفاتو غټ لاملونه بلل کېږي. د هلمند امنیت امیر سمنوال پچاکول بختیار د بشر د حقوقو د صحافي دفتر لخوا دا تور چې حکومتي سرتیرو هم د جنګ قوانین نه مراتوي بیا اساس وبله. بختیار د ملکي کسانو د مرګ ژوبله ټوله پړه پر وسلواله طالبان واچول.
ام خپل منګه شخصا د نظامی اورګانونو چې منګه د تصمیم نیولې دي منګه د فیصله کړې ده په نظامی جلسو کې منګه دا ویلي دي چې باید د ملکي ته ډېر احترام وشي. دا مشته پر موږ د کوشش کړې بیا هم کوشش کوو. ام هغه چې هغه نظر ورکړی دی چې دا دول سره او یا یول سره ام دا هغه خپل شخصي نظر دی دا مزنه تاییدومه.
پچا ګلول افغان سرتیر د بشر د حقوقو احترام کوي په جګړیزو قوانینو شبل دی او هیڅ کړه د ملکی کسانو څخه د سپر په ډول استفاده نه کوي. په هلمند کې د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه خبرونه په داسې حال کې پورته کیږي چې د دې ولایت ځینې شمالي ولسوالۍ کې اوس هم جنگ روان دی. ورورځ د مخامخ جنگونو ماین چاودونو او ځانمرګ بدون لامل ملکی کسانو ته درنه تلفات وړي.
مشال اړتیا تاسو غوږی او زو کوټه ته دا بلوچستان په کوټه کې دغه خاروال ډاکټر کلیم الله له اړخه په خپل شخصي جایداد شروع کړل شوی خیریه روختون ودانۍ مکمله شوې ده او د ډاکټر کلیم الله په خبره وسی روختون ته د مشندري او نور ضروري سامان راوړلو کار پر مخ روان دي. په دې اړه نور تفصیل د نیاز مساخیل پر رپورت کې ورو.
د کوټي شاروال ډاکټر کلیم الله په خبره د شروع کړې خیریه روختون ودانۍ مکملېدو وروسته ډېر زر به عام خلکو ته خدمات ورکول پیل کړي.
تقریبا د بلډینګ پرسوي دي او دا هسپتال چې دی کنه بدی کې مختلف شوبې دي د زنانو د جراحي سرجری چې موږ ته پرشنانو د میډیکل اډي مختلف شوبې پکښې دي. تقریبا په دې کې شپږ اویا کمرې پکښې دي او د 200 د بسترو هسپتال دی او کوي واش 400 بیا به دا دونه راشي چې په دې کې به ځینې پیدا کیږي. دا سره کوشش کوم چې حتی الوسه کوشش وکم چې غریب کسان چې په سرکاري هسپتالو کې کار نه کیږي په پرایویټ هسپتالو د دې تر برداشت د باندې پرایویټ هسپتال کې دی کولای نه په دامیان کې د زریا ور پیدا کړم چې دلته مر ځای کو.
ډاکټر کلیم الله وایي روختونه یوازې د خپل شخصي جایداد په مټ جوړ کړی دی خو په خبره په دغه اړه د نورو خلکو او ادارو مرستې ته هم اړتیا لري.
ما ډېر سلویس کال ډاکټر کړی دی یم نور سایډ بزنس وسره کړی دی په دې کې څه پیسه ما ګټلې ما کوشش کوم چې دا د الله تعالی د پاره او عوام ته واپس کړم. نو ما د هسپتال شروع کړی چې زما د جایداد دو اکثریت چمزه کوي مکانونه او دا ماګت خاص کو زما د اندازه چې زما د جیدات می شپته پنځه شپته پیساده چې زما جیدات پلانونه جیدات هم پکې چې زما جیدات د دې پنځه شپته پیساده ورته ما بچان ته د زما یې ساده د زور کوم ازه انو چې د پنځه دې پیساده دی دا چې دا وته د درپاته ده.
ډاکټر کلیم الله زیاتوي د خیریه روختون لپاره باقاعده اوږدمهاله ډلهیز پلان ترتیب کړی دی کوم چې به یوازې او یوازې پر د انحصار نه کوي.
د دې مر سیستم جوړ کړی چې دا مې په سرکار کې رجسټر کړی دی فاونډیشن به د فاونډیشن د دې بورډ اف ډایرکټرز دی، یعنی لس کسان د مختلفو خلکو ساخت په دې کې انجینران دي، ډاکټران دي، وکیلان دي، نور خلک پکښې دي. دا لس کسان د مختلف اطراف سره مخه دي، بورډ اف ډایرکټرز دا مګرد ودی ته اور حواله کړی دی چې تاسو به چلوئ د انده لپاره. او زموږ د دې بورډ اف ډایرکټرز په کال دوه کال کې الیکشن کړي، بیا نوي راولو زړه بازو دا بدی چلی.
د یاد خیریه روغتون چلون کې وایي روغتون به د نه ګټه نه تاوان پر اصول چلوي، او هڅه به وي چې خلکو ته مفت او یا بیخي ارزانه مګر معیاري درملنه ورکړي.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال اړیو خبرونې ته غوږ کیږئ. اوس وخت شوی دی د مشال اړیو د اونیزې خبرونې د سولې په لور. په نننۍ خبرونې کې به تاسو واورئ چې د عدم تشدد تکنیکونه څه دي. په دې اړه زموږ همکار بشیر کواغ مختلف کارپوهانو سره خبرې کړې او دا اونیز پروګرام یې تاسو لپاره جوړ کړی دی.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کې مو زه بشیر ګواک هرکلی کوم. نننۍ خبرونه کې د عدم تشدد مبارزې په طریقو او لارو چارو غږیږو. په تیرو خبرونو کې مو واورېدل چې څېړنو ثابته کړې چې عدم تشدد مبارزه له وسلوالې مبارزې دوه عمره کامیابه وي. په دې وروستیو کې په عراق، لیبیا او شام یا سوریه کې که له یوې خوا په روانو وسلوالو نښتو کې په لکونو خلک وژل شوي دي، نو له بلې خوا لا هم وسلوال په خپل مقصد کې کامیابه شوي نه دي. د همدغه هیوادونو سره نږدې په مصر او تیونس کې خلکو د مظاهرو او احتجاجونو له لارې حکومتونه لرې کړل. د هرې شخړې لومړی او اخري حل خبرې اترې کول دي. د تعلیم خورولو لپاره د باچا خان په نامه جوړ شوی بنسټ باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن مشر خادم حسین وایي چې د عدم تشدد د لارې د مبارزې لومړۍ طریقه خبرې او مذاکرات دي.
یو خبر خدا ده چې کله د اختیار او د وسایلو ارتکاز یا یو سوله سونو کې راغونډېدل وي، د هغې نه رستو نفاق پیدا کیږي. کوم خلکو وسایل چې راغونډ کړي وي نو د هغې د زیار او کوشش وي چې دغه نور خلک د اختیار او د طاقت په بنیاد غلي پاتې کی، غلي چې هغه دغه مطالبه ونه کی، د تقسیم مطالبه ونه کی، هغه د انصاف مطالبه ونه کی. د دې د وجې نه که هغه ریاستي سیزونه و، که د دې نه مخکې د جاګیرداری په بنیاد و، که د هغې نه مخکې د بادشاهت و، د ټولو کې دا خبره منځته راځي. نو د ړومبی د دې چې کوم اعلی استعمال شوی دی چې کله داسې قسمه حالت بدل کړی شوی دی چې کله د اختیار ارتکاز او د وسایلو ارتکاز د تقسیم غاړې ته تللی او د مناسب او منصفانه تقسیم غاړې ته تللی، نو په هغې کې ړومبی قدم چې اخیستی شوی هغه څه خلکو داسې اخیستی دی چې څنګه به د مکالمې عمل په مخکې بوزي، څنګه به داسې کوي چې چا دا اختیار ترلاسه کړی دی یا چا دا عمل کړی دی هغه سره نفرت نه، د عمل سره نفرت، او په هغه بنیاد مکالمه کول او مکالمې ته هر وخت تیار اوسېدل.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو، د عدم تشدد د مبارزې په اړه ګڼ کتابونه لیکل شوي دي. اکثره لیکوالان او څېړونکي په دې خبره یوه خوله دي چې لومړی باید د مقابل لوري سره خبرې وشي، او که کامیاب نشي نو ورپسې د مظاهرو او احتجاجونو داسې لارې چارې کارول پکار دي چې مقابل کس په خپلې بې انصافۍ پښیمانه او هغه حق ته غاړه کیږدي. د امریکا د کالیفورنیا په برکلی پوهنتون کې استاد او همدغلته د عدم تشدد په اړه څېړنې کوونکي مرکز میچا سنټر فار نان وایلنس بنسټ ایښودونکی ډاکټر مایکل نیګلر د عدم تشدد مبارزې د لارو چارو په اړه د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې ته وایي:
Many, many tactics have been documented, more than 200 of them.
د عدم تشدد د مبارزې لپاره تر 200 ډیر طریقې شته دي. دا ستا په حالت او قوت پورې ده چې کومه طریقه درته ډیره ګټوره تمامېږي. په یوه کشاله کې ښکېلې دواړې غاړې خپلې خپلې کمزوریانې او قوت لري، او د هغې مطابق کار پر مخ بیایي. بله مهمه خبره د وخت ده. کوم کار چې د یوې شخړې په لومړۍ مرحله کې کوي هغه په اخیره کې کیدونکي کار سره فرق لري. مثلا په لومړۍ سر کې غوښتن لیکونه وړاندې کوي، خبرې او مذاکرات کوي. په دوهمه مرحله کې د هغه څه لپاره کوشش کوي چې مهاتما ګاندي ورته د مقابل لوري د زړه راسپړل وای. دا هغه مهال وي چې لږ خطر په ځان مني، او پر ځان سخت تیر کړي. د نه خوړلو هړتال به کوي، یعنی روژه به نیسي. ځینې خلک د مظاهرې په ډېر ابتدایي مرحله کې د نه خوړلو هړتال وکړي او غوښتنلیکونه ډېر وروسته واستوي. مطلب مې دا دی چې ته باید هر څه په ترتیب وکړې. که ټول کارونه سم وکړې نو ملګري دې ډېرېږي. په 1913 کال کې د پېښور په کیسه خوانۍ کې د پښتنو نسل وژنه وسوه، سره له دې چې دا ډېره خونړۍ پېښه وه. خو دغه کار د باچا خان په مشرۍ د خدای خدمتګار تحریک نور هم قوي کړ او غړي یې له 1.5 لک څخه 80 لکو ته ورسېدل. نو تر هغې چې تر خپل مقصده د رسېدو لپاره دا د تشدد له لارې پر اصولو ولاړ پاتې سي، کامیابېږي.
له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. تاسو په ټلویزیونونو، ریډیو او اخبارونو کې کتلی او اوریدلی دي چې یوه ډله خلک د خپلو حقونو لپاره مظاهره کوي، سړکونو ته راوځي او احتجاج پر مخ بیایي. دا د عدم تشدد د مبارزې یوه لار ده. خو په سربیا کې د عدم تشدد په اړه د څېړنو مرکز سنټر فار اپلایډ اکشن اینڈ نان وایلنس سټریټجیز مشر سرجی پایوچ وایي چې تر ډیره وخته پورې په یو ځای کې ناسته او احتجاج کول ځکه ډیر بریالی نه وي چې مظاهره چند ستړي کیږي او په مقابل لوري کوم خاص اغیز نه لري.
امریکایی علم جین شارپ په یو کتاب کې د عدم تشدد د مبارزې 198 طریقې بیان کړې دي. په دې کې مظاهرې، غوښتنلیکونه، تقریرونه، د همکارۍ نه کول، کار بندیزونه او د لارو بندول شامل دي. اوس خلک خپل هدف ته له سوله ییزو لارو رسېدو په خاطر نوې طریقې کاروي. د دې لپاره نوې ټکنالوژي ډېر اهمیت لري. نن سبا چې په کومه طریقه خلک مظاهرو ته هڅول کېږي او څرنګه چې راغونډېږي، دا کار لس 15 کاله مخکې ممکن نه و. مطلب مې دا دی چې د عدم تشدد له 200 ډېرې لارې شته چې خلک یې استعمالولی شي. یوه ستونزه دا ده چې مطبوعات یوازې مظاهرو ته زیات پام کوي او ډېر پوښښ ورکوي. دې کار ته د پام اړولو تکتیک یا طریقه ویل کېږي. دا ښه چل دی، خو مسله دا ده چې خلک ډېر زر مظاهرو کولو ته مخه کوي او کوشش دا وي چې په مقابل لوري د فشار اچولو لپاره تر ډېره پورې یو پارک یا د ښار مشهور چوک تر خپل کنټرول لاندې وساتي. که حقیقت وایو نو دا اسانه نه ده. تر ډېره پورې یو ځای کې پاتې کېدل ډېر لوجستیک غواړي، یعنی خلکو ته د خوراک څکاک رسول ستونزمن کار دی. بل دا چې نن سبا خلک دومره ډېر وخت نه لري چې خپل دفتر او کور دې پرېږدي او په ورځو ورځو دې په مظاهرو کې کینی. د عدم تشدد له لارې مبارزې لپاره د خراب او ترب غوندې طریقې کارول پکار دي چې هم پرې وخت کم ولګي او هم د رضاکارو مظاهره چانو لپاره پکې د وخت ستونزه نه وي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې اوریدونکو، په تیرو خبرونو کې تاسو اوریدلی چې شخړې هغه مهال رامنځته کیږي چې کله یوه خوا د بل حق وخوري. حق خوړل یوازې جایداد نه دی، بلکې له چا د بیان ازادي اخیستل، سیاسي پابندي پې لګول او ډېر نور داسې شیان د بل حقونو په سرغړونو کې راځي. د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین په دې اړه وایي له بله د خپل حق لپاره مبارزه په یوازې سر ډیره کامیاب نه وي، نو په کار ده چې ځان لپاره ملګري ولټول شي.
د هغه خلکو کوم خلکو چې اختیار او وسایل ارتکاز کې راوستي مرتکز کړي دي، د هغې د چې کوم د انساني ضمیر دی یا اجتماعي ضمیر دی یا هغې کې دننه چې کوم سوچ او فکر دی، هغه فکر او سوچ د داسې قسمه طریقې سره هوا ورکول یا هغه داسې قسمه طریقې سره را لړزول چې هغه دا پخپله محسوس کړي چې گویا کې دا کوم عمل مونږ کوو دا عمل د انسانیت په ضد دی، نو هغې دپاره کوم طریقې د هغې دپاره استعمالېږي. مثلا لوګې په بنیاد احتجاج کول او یا داسې قسمه احتجاج کول چې هغه څه خلک راوځي او هر څه کور او کوڅې او دغه پرېږدي او یو ځای کې کښېني، او بیا دا هم کېدای شي چې څه خلک د یو ځای نه یو اوږد مزل شروع کړي تر بل ځای پورې یو اوږد مزل وکړي. د دې نه علاوه نورې طریقې داسې کېدای شي چې ځان سره ډېر شی خلک ملګری کول، او هغه ډېر شی خلک چې ملګری شي نو دا ډېر شی خلکو د فشار د سماجي او سیاسي فشار په بنا چې کوم خلکو اختیار مرتکز کړی وي یا وسایل مرتکز کړی وي هغه مجبور شي چې منصفانه تقسیم وکړي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو. جسټ فار پیس انټرنیشنل یو غیر سرکاري اداره ده چې په خور او نورو پښتنو سیمو کې د خلکو سره په سولیز ډول د شخړو په حل کې مرسته کوي. د دې ادارې مشر علي گوهر وایي ځینې خلک په وسله مقابل کس د ځان تابع کولی شي، خو دا کار پایداره نه وي.
بدلی بدلون چې کرتے هغه بدن کې دننه او که بهري هغه دایمي، او دا د زور دا چې کمی نو دا وقتاً خو به ته هغه ټایم وکړي، خو دننه بیا یو څه یو نفرت یو کرکه د هغه نه وي.
نو اوریدونکو، پوښتنه دا پیدا کیږي که عدم تشدد داسې ښه کار دی، آیا د دې لارې ملګری پیدا کول هم اسانه دي؟ ځینې وخت د دې ځواب نیغ په نیغه نشي ورکول کېدی، دا ځکه چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې دا مهال جګړې روانې دي چې په لکونو خلک یې وژلي دي. که دا خبره لږه مختصر کو او ځان ته یې نږدې کو، نو وینو چې د پښتنو په سیمو کې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې جګړې جاري دي چې له وجې خلکو ته بغیر له ټوپکه بریا ترلاسه کول ناممکنه ښکاري. خو ډاکټر مایکل نیګلر وایي داسې نه ده. د هغه په خبره د عدم تشدد د مبارزې لپاره ملګری پیدا کول هنر غواړي، خو سخت کار نه دی.
که تاله یې چل درځي نو ډېره مشکله نه ده چې خلک د عدم تشدد مبارزې لپاره وهڅوي. یو مشهوره کیسه ده چې په بغداد کې یوه ډله ځوانانو د عدم تشدد له لارې د مبارزینو غونډې ګډوډولې. نو په هغوی کې ورته یو دوه کسان وویل چې موږ ته معلومه ده چې تاسې په تشدد کې تکړه یاست، خو آیا تاسې دومره بهادر یاست چې خپل کار بغیر له تشدد وکړئ؟ دې خبرې د تشدد پلویان حیران کړل. سمدستی یې له تشدد لاس واخیست او مرسته یې شروع کړه. له دې مثاله څرګندیږي چې ته خلکو ته ووایې چې عدم تشدد د عزت لار ده او ډېر جرأت ته ضرورت لري. ته ورته ووایې چې د عدم تشدد لار کیدای سي اسانه نه وي، خو سپکه لار نه ده. ته پکې خپل انسانیت له لاسه نه ورکوي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د دې اونۍ د پروګرام وخت هم دومره و. زه بشیر ګواک در سره مخه کوم. خوشاله اوسئ.